فیسبوک خکلا ساده رادیو نوری وسته ساده رادیو خبرونه چلرویش ساته دوام لري دا سار لشبگو دا مخام ترشبگو پا لندو چپونو نسیویش پینزویش مترو او دا مخام لشبگو دا سار ترشبگو پا منزنی چپا دو لشبگ نوی دوی منی مایی که در تا دا ساسی و بشوری حقونو پرگرام لرو خود را غیولانده دا دی سات خبرونه د طالبان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ریاست پرون پنجشنبې په خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کندړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې نن جمعه د شدیدو بارانونو او سیلونو د راوتو احتمال شته. په خبر پاڼه کې په مختلفو سیمو کې د اورښتونو اندازه د 15 تر 1.5 میلی مترو پورې اټکل شوې ده. د خبرداری په داسې حال کې ده چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې اورښتونه او سیلونو خلکو ته زیانونه رسولي او له امله یې په ځینو سیمو کې لارې بندې شوې وې. بریتانیا وایي په روان میلادي کال کې د هیواد ته د غیر قانوني کډوالو په ورتګ کې زیاتوالی راغلی دی. د هغو شمېرو له مخې چې پرون پنجشنبې د اګست 28 خبرې شوي ښیي چې د دې کډوالو لویه برخه افغانان جوړوي. د فرانس پرس خبر ایجنس د راپور له مخې بریتانیا په دې موده کې 13,409 کډوال ثبت کړي چې د تیر کال پرتله 13% زیاتوالی ښیي. د ټولو هغو کډوالو له ډلې چې تر جون میاشتې پورې بریتانیا ته رسیدلي 13% افغانان دي. ورپسې ایرانیان 13%، ویتنامیان 10%، ترکان 10%، او سوریایان هم 9% ښودل شوي دي. بریتانیا له 2018 کال راهیسې د هغو کډوالو د شمیر ثبتولو پروسه پیل کړې چې له غیر قانوني لارو ورځي. له هغې مهال راهیسې له 133,000 څخه زیات کسان بریتانیا ته داخل شوي چې 70% سړیان او د ټولې 1/15 برخې هم له 13 کلونو کم عمره ماشومان ښودل شوي دي. د افغانستان د کورنیو محصولاتو او تولیداتو یو نندارتون په کابل کې پرانستل شو. د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت پرون پنجشنبې په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلی د افغانستان د کامیابۍ او اقتصاد پراختیا په نوم دې نندارتون کې 310 غرفو کې محصولات د 4 ورځو لپاره نندارې ته ښودل شوي دي. لاسي صنایع، وچه میوه او قیمتي ډبرې چې د افغانستان کورني مهم تولیدات بلل کېږي په دې نندارتون کې ښودل شوي دي. دغه نندارتون داسې مهال پرانیستل کېږي چې په دې هېواد کې د کورنیو تولیداتو د پلورو د بازار د کمښت په اړه تل شکایتونه موجود وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی له روسیه او اوکراین څخه غوښتل چې ژره تر ژره دې د سولې لار ونیسي. مودی دغه غوښتنه کیف ته تر سفر مخکې پرون پنجشنبې له پولند څخه د کتنې پر مهال وکړه. نوموړي په وارسا کې د پولند د ولسمشر په ګډون د دې هېواد له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. پولند ته د مودی دا سفر له 45 کلونو وروسته ترسره کیږي. ښاغلی مودی په وارسا کې وویل چې هند پوره باور لري چې هېڅ ستونزه د جګړې له لارې نشي حل کېدای. وزیته کړې ده چې هېواد یې د سولې او ثبات د ژر تر ژره بیرته د کېدو لپاره د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. دا به له کله چې د هند او اوکراین ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې ټینګې شوي په څه باندې 150 کلونو کې کیف ته د هند د یو مشر لومړی سفر و چې ترسره کوي. او دراپورون له مخې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی‌آی‌ای رئیس ویلیام برونز له مخکې په یوه نه اعلان شوي سفر کوڅو وتتللی دی. ښاغلی برونز چې روانه اونۍ یې له بوسنیا هرزګوینا څخه لیدنه ترسره کړې پرون پنجشنبې د کوسوو د جمهوري ریاست ودانۍ ته د ننوتو په حال کې لیدل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي د روانې اونۍ په پیل کې د ازادې اروپا ازادي راډیو تایید کړې وه چې برونز ساریو ته رسېدلی او له خپل بوسنی سیالانو د جمهوري ریاست له چارواکو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ویل کېږي چې ښاغلی برونز کوسوو ته له رسېدو مخکې بلګراد او شمالي مقدونیې ته هم سفر کړی و. خبرونه مو واورېدل. وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شئ. اروپایی ټولنی د طالبانو په هغه پریکړې خواشینې ښودلې چې افغانستان ته یې د ریچارډ بینټ پر سفر بندیز لګولی دی. وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات ولرو. وروستۍ ورښتونو په افغانستان کې لام خلکو سره څه کړي دي؟
ټوله د هوټل برخه لاندې یو طرف ته وړی دی او سامان یې مړی دی. هغه اشپزخانې چې کومه انګیټې ورته وي، دا کوم کې چې یو سیخ اوریده او غوښه پخېږي، دغه سره د کړیانو او سیخانو جنریټر هغه مړی دی.
هلمند به هم سر وخت کار کړو. د ښوونځي و چلته پکې زده کوونکي درس وایي، له حال هم ځان خبر کړو.
نه قلم لرو، نه کتابچه لرو، نه تختې لرو، نه بستې لرو. یو سامان په هغه کې 200 نفر اوبه چړي، نه تشناب لرو. دا شان په فورا نیولې ده فرش تختې.
طالبانو د مشر د هغه قانون په اړه باندې چې نوی تصویب کړی وروستي جزئیات درکړو. له دې سره به نړیوال موضوع ته به هم تم شو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
اروپای ټولنې د طالبانو پر هغه پریکړې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده چې افغانستان ته د دې هېواد د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ له ورتګ څخه منع کړی دی. د دې اتحادیې د بهرني سیاست د دفتر له طالبانو غوښتي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپایی ټولنې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر ورتګ د بندیز په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشیني څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي دي چې پر دې پریکړې له سره غور وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر د دفتر ویان پیټر سټاونو پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې همدارنګه له طالبانو غوښتي دي چې ریچارډ بینټ ته اجازه ورکړي چې د راپور او اسنادو د چمتو کولو لپاره هیواد ته له خنډ پرته لاسرسی ولري او هم ورسره بشپړه همکاري وکړي. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې اروپایي ټولنه د هغه د ماموریت او کار بشپړ ملاتړ کوي چې پکې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د دې هېواد د نړیوالو مسؤلیتونو په پوره کولو کې همکاري هم شامل ده او زیاتوي. دا د یوه داسې افغانستان د جوړولو لپاره مهمه ده چې هم په خپله او هم له ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم د طالبانو دغه اقدام غندلی او هغه شرمونکی بللی و. د دې سازمان د آسیا د برخې مشر ایلن پیرسن د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د بینټ پر سفر د طالبانو بندیز باید د بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو او ځواب ورکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اراده پیاوړې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سیشن بی پورز د افغانستان له خصوصي رسنۍ تلو نیو سره په مرکه کې تایید کړ چې پر ریچارډ بینټ ای افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولی او هغه ځکه چې د په خبره نوموړي د افغانستان ضد تبلیغات کول. خو ریچارډ بینټ چې د 2022 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ټاکل شوی، د طالبانو د دغه بندیز په وړاندې غبرګون کې ویلي چې د په دوامداره توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکیلتیا هڅه کړې. د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښهوالي لپاره یې مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. د هغه په خبره چیرته چې د نظر اختلاف وي، رغنده خبرې اترې د حل یوازنۍ لاره ده. نوموړي په یو بیان کې همدارنګه ژمنه کړې چې له دې سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي. ښاغلی بینټ له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو سخت چلند د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. دا چې طالبان به د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کېږدي او افغانستان ته د ریچارډ بینټ پر ورتګ د بندیز پریکړه به بیرته واخلي، د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی ډیر هیله من نه دی. هغه بیګا ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان دا کار هم وکړي ښایي امتیاز ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې په سادګۍ به طالبان له خپل دغه پریکړې یا تصمیم نه وانه وړي، مګر دا چې د دغه تصمیم نه په استفادې سره له نړیوالې ټولنې نه څه امتیازات واخلي. ښایي د سیاسي والې تجربې ښودلې په تېره بیا د دوحې د غونډې په ارتباط د طالبانو موضوعګیري داس وه چې هغوی حتی اجنډا ته تغییر ورکړه. دا یو تجربه ده چې ښایي طالبان ترې استفاده وکړي.
د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو دغه مهم چارواکی داسې مهال د هېواد ته له ورتګ څخه منع کوي چې له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو له حقونو څخه د دوی سرغړونې یوه له هغو مهمو مواردو ګڼل کېږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی د حکومت د په رسمیت پېژندلو مخه ډپ کړې ده. طالبان په خپلې څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونو له ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په ډېرو غیر دولتي مؤسسو او دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم وای په افغانستان کې وروستي سیلابونو د مرګشوبلی او مالی زیانونو سربیره په شمال او ختیځ کې شاوخوا زرو کورونه زیانمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د وروستي سیلابونو له کبله د اوختي مرګشوبلی په اړه د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای د افغانستان په شمال او ختیځ کې وروستي سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې پرون چهارشنبه د اګست میاشتې 28مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې وروستي ورښتونو له کبله د مالی زیانونو سربیره مرګشوب له هم اوختي، خو زیات جزئیات نه دی ورکړي. خو د راپور له مخې روانونه د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او یو شمیر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو لامله درې تنه مړه او نه تنه نور ټپیان شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وړاندې په بیان کې ویلي چې د دوی ټیمونه او د بشري مرستو د رسولو نور شریکانې د پیښې ځای ته رسیدلې څو د اغېزمنو کورنیو ارزونه او مرسته وکړي. د ننګرهار او غزنی په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې زیانمن شوې کورنۍ وایي چې دوی ته سخت مالی زیانونه اوښتي، خو ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې د یو رستورانت خاوند لاهورجان شینواری وایي چې د دغه رستورانت د سیلابونو له امله ویجاړ شوی او ګڼ مالی زیان ور اوښتی دی.
ټوله د هوټل برخه لاندې یو طرف ته وړی دی او سامان نه مړی دی. هغه اشپزخانې چې کومه انګیټې ورته دا کوم کې چې سیخ اوریده او غوښه پخېږي، دغه سره د کړیانو او سیخانو او دغه انګیټې هغه مړی ده. او لاندې موږ جنریټر لګولو د هوټل دپاره، غټ جنریټر هغه مړی دی. نو اوس نه شو کولی تقریبا تر 5 ورځو پورې چې مطلب میلمانه راشي دلته لیکین یا روټۍ وخي. یاره څه مرسته خو نه ده شوې. نو الله دا کچ کوم طرف الله دا کومه رحم کچ کوم طرف مرسته وشي خو خو تر اوسه کوم مرسته نه ده شوې.
د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد خار اوسیدونکو احمد وایي چې تیر شپه هم د سیلابونو لامل د خلکو کورونه ویجاړ شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د جلال آباد خار په اومه ناحیه کې د چکو په سیمه کې خلکو ته ګڼ زیانونه اوښتي دي. بلخوا د غزنی په ګډون د افغانستان په شمال کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. د پروان ولایت اوسیدونکو عبدالوحید په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
زما د ورور د کور دیوالونه و نړیدل، یو کور هم نړیدل، ظرفونه او فرش هم سیلابونه یوړل. که د ریاست له لورې مرسته وشي څو ظرفونه او فرش واخلي بیا هم خپل کور بیا ورغوي.
د رواني اونۍ د اګست په 13مه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې هم سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي وو. د زابل ولایت سیمه ایزو سرچینو هم ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په درې ولسوالیو نو بهار، شملزو او ارغنداب کې سیلابونو درانه زیانونه اړولي دي. هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمیرې او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویان جانان سایق د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار د اګست په 18مه ویلي وو هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له څپې زیانمن شوي لا ډېر مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری همداراز په افغانستان کې د طبي پیښو په اړه په خبرې شوي اعلامې کې ویلي وو چې زیانمن شوي خلک د خیمو، سرپناه، رواني سلام مشورو او روغتیایي خدمتونو سربیره نورو لومړنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
وړاندې بعد نړۍ له مسایلو مو هم خبر کړو، خو سرزو هلمند ته. د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ اوسیدونکي ادا کوي چې سیمې یې امن شوي خو ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
دا د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ ماشومان دي چې د یوې تخریب سوې ښوونځي د ودانۍ مخې ته تر شنه آسمان لاندې د دیوالونو سیرو ته پر یوه زاړه فرش کتار ناست دي او زده کړې کوي. د دې ماشومانو پلرونه وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال د جګړو له امله ماشومان له زده کړو بې برخې وه، خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې ښوونځیو ته د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له امله یې ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د یادی ولسوالی اوسیدونکو جان آغا وای
د دیشو ولسوالی یو داسې ولسوالی ده چې په تیر نظام شل کلن نظام کې په جمهوریت کې دلته هیڅ خدمات نه دي سوي. هیڅ دلته چې څنګه د انسانانو سره باید کم خدمات سووي، یا مکاتب یا مدارس یا نور کم خدمات چې دي هیڅ خدمات نه دي سوي.
حال ور 2000 د نسب
دا یادی ولسوالی یو بل وسیدونکو عبدالقادر وای د طالبانو حکومت باید د دیشو ولسوالی د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
کشران ټول به تعلیم دي داسې نسته چې کشران کې ځان چې سواد ولري چې دا د ګر سره زموږ ولسوالی کې ګر سره نسته مکتب په باره کې مکتب ګر سره نسته.
د دیشو ولسوالی یو شمیرغه ماشومان چې لزده کړو به ورخې دي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ورته په سیمه کې د شونځي جوړ کړي او د زده کړو امکانات ورته برابر کړي. نوید او جاوید وای
نه کلام لري نه کتاب چلو نه تختیل لري نه بستیل لري یو سامنے پغه کې 200 نفر وبچري نه شناپ لري دا شان په فورانی ودی دا پرش تختیه دغه کلام کتابچه ودا شان لري
مودا ډیر وخت دا شل کال کې چې لته شي نه ونه شون دی ونه مکتب شي لاله نو مودا دې صدا غوښتل لري چې مودا کلامان کتابچه او کلامان دا شان مشترک.
بلخوا په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د پهونی رئیس مولوی محمد یواز انصاری هم د جوشو ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني. خواینه وازی د جوشو ولسوالۍ ماشومان لاسریز د کړو به برخې دي بلکې د دغه ولایت د ټولو لورو پروتو ولسوالۍ ماشومان لاسریز د کړو څخه محروم پاتې دي.
او بالکل دا فزای د جوشو ولسوالۍ نه بلکې د هلمند لری ولسوالۍ لاسریز د کړو څخه ټول محروم پاتې دي. د واستفار ان شاء الله د مش ټول هلمند ولسوالۍ ته تل سو تشکیل په نظر کې نیولې دي یغه د دې سپوت مکاتب پال کو د شول سواری تموم شپږ شپته بستون هغه اعلان تور کړی دی. اعلان لاره خبر تعلیمات هم کې ان شاء الله غوډی استفادم.
نو موري زیاتوی چې په یاد ولسوالۍ کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د یو شمیر شونځي او د ودانۍ او چارې فایل سی وي خو په خبره چې نیمګړی پاتې دي چې دوی به یې بشپړی کړي. دا څرګندونه پر داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې لبیا وکمنې دوه وروسته د انجونو منځنۍ شونځي تړلې او پښته مکتبونو کې هم لزده کړو به برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو هڅې روانې دي. د اسرائیلو صدر اعظم دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسرائیل دې ته نږدې شوی چې د مصر او غزې ترمنځ د یو کوچني دهلیز په اوږدو کې د نړیوالو ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره موافقه وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنځشنبه هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسرائیل د غزې او مصر ترمنځ په کوچني کوریدور کې چې د فلادلفیا دهلیز په نوم پیژندل کیږي د نړیوالو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه غور کوي او ښایي هغه ومني. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یو خبر پاڼه کې وویل چې نتانیاهو په دې اصولو ټینګار کوي چې اسرائیل به د فلادلفیا پر دهلیز کنټرول لري تر څو د حماس د بیا وسلول کېدو مخه ونیسي او هغه بیا ونشي کړی چې د تیر کال د اکتوبر د 8مې په څیر جنایتونه بیا تکرار کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني هغه مهال د اسرائیل پر قلمرو په پراخ برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل. د اسرائیل صدر اعظم له مصر سره د غزې پر دې نری پولې د نړیوالو ځواکونو له ځای په ځای کېدو سره د اسرائیل د موافقې په باب راپورونه داسې مهال ردوي چې امریکایي او اسرائیلي پلاو پرون پنځشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو نوی پړاو پیل کړ. د دغو خبرو هدف دا دی چې د امریکا لخوا د وړاندې شوي اوربند په اړه اختلافات پای ته ورسوي تر څو په سیمه کې د حماس او اسرائیل تر منځ باندې لس میاشتنۍ جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د مصر امنیتي سرچینو ورته ویلي چې مصري او امریکایي چارواکو په کتنه کې د هغو پلانونو په اړه خبرې کړي چې د مصر او غزې د پولې د امنیت پر ټینګښت څرخي تر څو په دې برخه کې یوه روغه جوړه ترلاسه شي. ټاکل شوی وه دغه وړاندیز د پنځشنبې د ورځې ناوخته د قطري پلاوي لخوا چې نن جمعه له دې خبرو سره یو ځای کیږي اسرائیلي چارواکو ته وسپارل شي. مصر له متحدو ایالاتونو او قطر سره له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د یو اوربند ټینګېدو او د اسرائیلي برمته او د خلاصون لپاره ټکنۍ خبرې اترې مخته وړي. د اسرائیل په غوښتنو کې یوه هم دا ده چې له مصر سره د نتساریم د دهلیز په اوږدو کې ځواکونه ځای پر ځای کړي چې دا کار له مصر سره د غزې مستقیمه اړیکه پرې کوي. اسرائیل همدارنګه غواړي چې ځواکونه د مصر او غزې ترمنځ په حایلې سیمې چې د فلادلفیا دهلیز په نوم یادیږي او پر یو اوربند سلاح کېدو هڅې له لوی خنډ سره مخامخې کړي هم کنټرول ولري. خو مصر او حماس غواړي چې اسرائیل خپل ځواکونه له فلادلفیا دهلیز څخه چې په مې میاشت کې تر کنټرول لاندې راوستي لرې کړي.
اسرائیل وای حماس لدغه دالیز څخه په استفاده غزه ته وسلوال داخلوي، خو مصر وای چې قاچاقي لارې بندې کړي دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د روانې جګړې د بندېدو څرک نه لګیږي، د دې سیمې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په بریدونو کې له 40,000 څخه زیات کسان وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو مشر د امر بالمعروف او نهی عن الملکر قانون توشیح کړ. د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت له لوري په دغه اعلان شوي نوی قانون کې د ګڼو نورو مسایل تر څنګ د ښځو پر غږ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول شوی. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغان ښځو او انجونو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په توشیح کولو سره د ښځو پر غاک او مخ لوڅولو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت له لوري د دغه اعلان سوي نوی قانون په 14 ماده کې چې په رسمي جریده کې خپور کړی، د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. دغه شان د ښځو غږ چې سندرې، نتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په زور ویل او رات بلل سوي دي. په دې ماده کې له کافرو او فاسقو ښځو څخه د مسلمانو او صالحو ښځو ساتر هم د فتنې له ویرې واجب ګڼل سوی او د ښځو اړوند ډیر نور موضوعات هم پکې راغلي دي. خو په افغانستان دننه یو شمېر ښځې او نجونې د طالبانو د قانون پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو سخت دریځ قیودات بولي. د کابل او نیمروز ولایت وو اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل،
انسان یو آزاد موجود ده او تاسو په دې باندې ډول ډول قوانین چې د انساني فطرت سره په تضاد کې اوسي او پرې وځي کېږي، نو ژوند هغه مو کې کې سخت کېږي. او زما په نظر باندې دا یوازې د دې لپاره ده چې د نړۍ په ځان ته اړول غواړي. د طالبانو حسنی حکومت کې خو ډېرې سختې راوړې دي په ښځو باندې. دلته اوسنی شرایط چې دی تفیلا دلته موږ ډېر سختې لرو. او حجاب چې دی، حجاب خو زموږ حق دی، شکر موږ مسلمانان یو چې باید په حجاب واوسو.
د بشري حقوقو سازمان د آسیا برخې مرستیالې هیدربار د طالبانو د نوي قانون نافذول په افغانستان کې بشري حقوقو او د ښځو محدودول ګڼي او وایي چې طالبانو ته دا جرأت نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ورکړای دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
This latest order from the Taliban restricting the rights of women in
د طالبانو دا ورستای حکم چې د ښځو او نجونو حقونه نور هم محدودوي. د طالبانو د هغو ځپونکو فرمانونو دوام دی چې دوی په تیرو دریو کلونو کې صادر کړی دي، خو اوس داسې ښکاري چې طالبان په ځانګړې توګه د لا زیات قدرت او جرات احساس کوي او په ډېر شوق خپلې لارې ته دوام ورکوي. زه د هغه ملاتړ ته منسوبوم چې طالبانو په جون او جولای میاشتو کې د ملګرو ملتونو د دوحې د درېیمې ناستې د څرنګوالي له لارې ترلاسه کړ، ځکه ملګرو ملتونو هلته د طالبانو ډېرې غوښتنې ومنلې.
دینی عالم او د الازهر پوهنتون پخوانی استاد صلاح الدین سعیدی هم د ښځو اړوند په راپور کې د یاد قانون راخیستل سوي ټکي له اسلامي شریعت غلط مفهوم اخیستل ګڼي او ناسمي بولي.
د غیر مسلمان وی او اسلام ته راغلی دی، دا د مسلمانانو د تماس پر بنیاد باندې راغلی، مسلمانانو ورته دعوت ورکړی. دا چې د خزی غاک د فتنه شي، هر څه فتنه کېدلی شي، اما دا ممانعت په صدر د اسلام کې نه وو، بیا وروسته نه وو. دا تعبیر چې طالبان یې نه کوي سره د دې چې خپله طالبان مشروع نه دي، دا تعبیر خطا، غیر اسلامي او ناروا تعبیر دی.
دا په داسې حال کې دا چې ډیری طالبان د الازهر پوهنتون او د شرعي فتواو د غستر اسلامي مرکز سره موافقه دي. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي نافذ سوي قانون د غشان په نارینه و هم ځینې بندیزونه لګیدلي، لکه ګیره نه خریل، د اسلامي شریعت پر خلاف د ویښتانو نه جوړول، د کمپیوټر او موبایل غلطه نه کارونه او د نورو مواردو ترڅنګ د غشان په جماعت د لمونځونو په ادا کولو ټینګار سوی دی. په قانون کې راغلي چې د امر بالمعروف محتسب بینو ته د غنو نورو مکلفیتونو ترڅنګ صلاحیت ورکړل سوی چې لدې قانونه سرغړونکو ته توصیه وکړي، مالی تعزیر او لیو ساته تر درې ورځې په عمومي بندخونو کې وساتي او په پا کې هغه سزا چې د محتسب لوري مناسبه وګڼل سي ورکړل سي، کومه چې د دغه قانون په ټکو محکمو پورې خاص نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل، په تېر یو کال کې 14,000 کسان د غیر اخلاقی اقداماتو په تور نیولی او 280 طالبان د ګیرې نه پریښودو په خاطر له دندو لری کړی دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
په خوست کې ورزشکاران همدارنګ د سپورتي کلبونو او فدراسیونونو استازي وایي دوی ته په هیواد کې د اساسي لوبغالو او په بهر کې د سپورتي سیالیو اسانتیاوې برابرې شي. دوی سپورت د خیر روغتیا لپاره مهم بولي او د ټولنې له ټولو قشرونو غواړي چې د خپلې خیر روغتیا لپاره د خپل امکاناتو په چوکاټ کې تمرینونه کوي. په وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول په خوست کې د سپورت مینوال ډېر شوي. تفصیل لسی
خوستی ورزشکاران له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره معیاري لوبغالي جوړ شي او د دې ولایت یو شمېر پیاوړو ورزشکارانو ته د ملي او نړیواله کچه د سیالیو زمینه برابره کړي. دوی زیاتوي په دې ولایت کې د ورزش په هره برخه کې تکړه استعدادونه شته، خو د دې زمینه ورته نه ده برابره شوې چې په نورو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره ولوبېږي او خپل هیواد ته ویاړنې راوړي. یاد سرګندمونې خوستی ورزشکارانو د خار په آزادۍ مینه کې د آشهارا کراټه د تربیوي مرکز په پرانیز غونډ کې لري. د یاد تربیوي مرکز مشر محمد یونس آهنګر وویل
ورزش برخې ادارې نه موږ غوښتنه دغه دوه چې د خپل ورزشکارانو ته زمينه د ورزش مسايده کې او د ورزش په برخه کې کومک وسره وکيو او د سر ترڅنګ په نړیوالو مسابقات ته لار پیدا کړي. څه مو دا وړاندې دی موږ خپل یو 15 لاس ورزشکارون چې د اسیاي لوبو د پوره کاندید شوی وو کامیاب شوی وو. دوی متاسفانه چې هغه د بودیجې له امله چې موږ بودیجه په کافي شکل سره موږ ته ونه رسیدله.
خوستی ورزشکاران د سپورت په برخه کې هم د کلبونو او ورزشي فدراسیونونو په جوړولو کې د کیفیت مسله مطرح کوي. وایي که سپورت کې ځینې منل شوي معیارونه په پام کې ونه نیول شي نه به ژر له هېواده د باندې د سیالیو چانس پیدا کوي او نه به بریاوي په برخه کېږي. خوستی ورزشکار رحمان ګل زیارمل وویل
او موږ خروزنه لیدلې ده او د دوی په برکت ان شاء الله موږ چپتو یو چې په نږدې وخت کې ملي پېټونو ته هم واړو او ماته او ملي پېټونو وکړو.
په اوس وخت کې چې فزیکی کارونه او په پخو مزلونه لک شوي او غذایی رژیم هم نه مراعاتېږي خلک له داسې تکلیفونو رنج وړي چې درملنې لپاره یې ډاکتران یوازې ورزش توصیه کوي. میوان چې اوس یې ورزشي تمرینونو ته مخه کړې وایي
نو معلومه خبره ده چې کله د وزن زیات وي د شوګر وینو غوړ د امکانات ډېر وي باغه سړی کې چې چا وزن ډېر وي زه شکر الحمدلله کله چې د کلب تر غلایم څو ورځې کې مې ډېر تغیرات لیدلې دي او ځونکې ډېر ځونکې احساسوم.
بلدون ته د سپورت د برخې مسؤلین ورزش سره د خوست د اوسیدونکو او ځوانانو مینه په ډېرېدو ګڼي او زیاتوي چې په دې ولایت کې سپورتي اسانتیاو رامنځته کولو ته پاملرنه ډېره ده. د خوست ورزشي عامر عطاالله کډوال وویل
انشاءالله موږ به معیاري فوټبال سټډیوم سونا ترڅنګ د باسکټبال او د والیبال جمنیزیمونه انشاءالله لرو. دا چې هر کلی کې په هیڅ ملک نه دی جوړ شوی نو انشاءالله دلته هغه مرکزی ځایونو کې به جوړیږي.
یاد دی وی په ورستوي کلونه کې د خوست زرګونو خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو رزمي او غیر رزمي ورزشونو ته مخه کړي او ټولنې ته د سپورت په ډګر کې ځینې محقق کسان ورپېژندلي دي. خو بیا هم د دې ولایت ډېری ورزشکاران د تمرینونو او لوبو لپاره مناسب او لږ تر لږه هواره میدانونه نه لري.
کلونه ما دا فکر کې تیر کړی ده که چېرې ته اوس د دوی نوی راغلی دا طالبان نو دا حالت به زموږ داسې نه وی. اوس به زما د ماستري شاید دویم کال به وی اوس به په آخري سمستر کې به وم.
زموږ حکومت هغه نښې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکې نه دي.
ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه خپه یم چې څومره مزهدارو خپلو صنفیانو سره به یو جایت تلو.
مالور غانی په فور ناشتي دي د زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیستیو.
لزده کرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو